یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په باب اوریدې. طالبان لخوا وروستۍ خبر پاڼه به چې ویلي دي که امریکا له افغانستانه د ځواکونو د وتلو پر مسلې په خبرو کې تمرکز ونه کړي، د سولې تماسونه به ورسره قطع کړي. د چارو د یو شمېر کارپوهانو نظرونه اخیستي. د ولسي جرګې له عکس العمل مو هم خبرو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې له افغان ولسمشر اشرف غنی او ګڼو نورو مشرانو سره د سولې پر هڅو خبرې کړې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال د وسلوالو طالبانو وروستی دریځ د جنگ د دوام په معنا بولي، او د امریکا متحده ایالاتونو فضا ته د ایران لخوا د راکټ توغول غندلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې له افغان ولسمشر اشرف غنی او ګڼو نورو مشرانو سره د سولې پر هڅو خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه نن سهار لیکلی چې د سولې په پروسې غږېدلی او ټولو موافقه وکړې چې په دې برخه کې پرمختګ په بین الافغاني مذاکراتو پورې تړلی ده. تمه ده زلمی خلیلزاد چې پرون کابل ته رسېدلی، له دې وروسته پاکستان ته ولاړ سي او هلته به 15 ورځې د افغان سولې په باب خبرې مخته یوسي. نوموړی تر دې مخکې هند او چین ته تللی و، او خپل دغه سفر هدف د افغانستان د سولې د پروسې د پیل لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع رامنځته کول یاد کړی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال د وسلوالو طالبانو وروستی دریځ د جنگ د دوام په معنا بولي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل معقوله او عملي لارې دا ده چې د سولې مذاکرات په شو توګه ترسره سي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د امریکا سره د خبرو د ځنډولو خبرداری ورکړی دی. له بلې خوا طالب چارواکي سید اکبر هغه وایي چې له هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر هوکړه یوازینۍ لار ده چې د سولې مذاکراتو ته زمینه برابروي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي په چمتال ولسوالۍ کې یو شمېر سیمه ییزو پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بلخ امنیه قومندان محمد اکرم سامی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ په بنګاله سیمه کې د محلي پولیسو پر یوې پوستې برید وکړ چې دوه سیمه ییز پولیس وژل شوي دي او 15 نورې ټپیان دي. یوې بلې سرچینې بیا د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 9 سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ اخلاص ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتو فضا ته د ایران لخوا د راکټ توغول غندلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو بیان کې ویلي چې واشنگټن نور د ایران لخوا د نړیوالو نورمونو د بې پامۍ تحمل نه لري. د پامپیو بیان پرون څو ساعته وروسته لاغ خپور شو چې ایراني چارواکو ویل په یو څارګر سټلایت سمبال راکټ یې د مځکې مدار ته واستوه، خو اصلي مقصد ته ونه رسید. دا خبره د ایران د ټکنالوژۍ او اړیکو وزیر جواد آذری جهرمی کړی ده. هغه د دغه ایرانی راکټ د ناکامۍ علت په ډاګه نه کړ، خو ویل چې مطلوب سرعت ته ونه رسید او ساینس پوهان یې په اړه څېړنې کوي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د پارلمان د بې باورۍ لړۍ سره مخامخ ده. دا مسله وروسته لاغه مطرح شوه چې د تریزا می د بریکزټ طرحه په پارلمان کې تایید نه شوه. د بریتانیا پارلمان 432 غړو له اروپای ټولنې د بریتانیا د وتلو یا بریکزټ په اړه د تریزا می طرحه رد کړه. 202 وکیلانو دې طرحې ته موافقه رای ورکړه. د موافق او مخالف رایو ترمنځ دومره لوی توپیر د بریتانیا په پارلمان کې بې ساری بلل شوی دی. د تریزا می د حکومت بې باورۍ د رای غوښتنه د کارګر ګوند مشرانو لخوا وړاندې شوه. تریزا می د پارلمان له رای ورکولو مخکې د پارلمان استازو ته په وینا کې له هغوی وغوښتل چې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو په اړه د دې طرحې ته کافي رای ورکړي، خو داسې ونه شول. او وروسته خبر دا چې د کینیا چارواکي وایي د دغه هیواد په پلازمینه نایروبي کې پر یوه مجلل هوټل د پرونی توریستي برید وژل شوی شمېر 15 تنو ته ورسید. په وژل شویو کې 11 کینیایان، یو برتانوي او یو امریکایي وګړی شامل دي. د دې برید مسؤلیت په القاعده پورې تړلې ډلې الشباب په غاړه اخیستی. د کینیا د کورنیو چارو وزیر فرید ماتیانجی وویل چې اوس د هوټل ودانې د پوځیانو په کنټرول کې ده او لسګونه کسان له سیمې ایستل شوي دي. بریدګر په هوټل کې ډزې کړې او د چاودنو ږغ اوریدل شوی دی. د 2013 کال په سپتمبر میاشت کې الشباب ترهګري ډلې په نایروبي کې په یو لوی پلورنځای برید وکړ چې د دریو ورځو یرغمل نیونې په نتیجه کې 18 کسان ووژل شول. د خبرونو پای.
فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم ولاند په پرونه کې به واوري چې د طالبانو ورستۍ دریس چې ویلې چې امریکا له افغانستان د ځواکونو د وټلو پر مسلې په خبرو کې تمرکز و نه کړی د سولې روان تماسونه بور سره قطع کړی د سولې خبرې له نوې خن سره مخامخ نه کړی.
دا په خپل یو زمينه د امریکایانو بودن په افغانستان کې مسایده وي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس وایي د افغانستان د دولت دنده ده چې د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع هڅې سره هماهنګ کړي. د غراز د افغانستان د سولې د روانو هڅو په باب مو د چارو له یو کارپوس سره خبرې کړې دي. د همول چې په هلمند کې په یوه نظامی علني محکمه کې دی او ملک په ګډون لسر تیری په بند محکوم شول.
و مې شپه دا هغه سپڅه خاصه ولې وه ټکول و په استخبارات چې ګورم بره و چې وای دا خبره به منې.
نړیوالو موضوعاتو کې روسیې امریکا تورنه کړ چې د بالکان د سیمې د بے ثباتولو هڅه کوي. د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه او ری پټول افغانستان کوم په منځنۍ هڅو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15 په صافه او وازی اوریدل شي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر وایي د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ییزه کچه د ګڼو هیوادونو لخوا نوښتونه کیږي او د افغانستان د حکومت دنده ده چې دغه نوښتونه سره هم غږی کړي. عمر داودزی دغه څرګندونې پرون په کابل کې د رسنیزو بنسټونو له استازو سره په غونډه کې وکړې. هغه وویل که دغه نوښتونه هم غږی نه شي ستونزې پېښولی شي. د سیمې د اجماع د رامنځته کولو لپاره دغه راز عمر داودزی هم په وروستیو کې پاکستان ته سفر کړی و او د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد هم د سیمې په سفر وتلی دی. پرون هم په کابل کې و. خو له دې سره په یو وخت وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره امریکا ته ګواښ کړی چې که له افغانستانه د ځواکونو د وتلو پر مسلې په خبرو کې تمرکز ونه کړي د سولې روان تماسونه به ورسره انقطع کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال د وسلوالو طالبانو دغه وروستی دریځ د جنګ د دوام په معنا بولي. محمد آصف صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې معقول او عملي لاره دا ده چې د سولې مذاکرات په ښه توګه ترسره شي. دغه موضوع ده چې زموږ خبریال ناجا صافی تعقیب کړی د کابل له سټډیو سره دی. ناجا جان په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان مشرانو جرګه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په تړاو د وسلوالو طالبانو وروستۍ خبرداري د اندېښنې وړ ګڼي او په دې برخه کې د بیا کتنې غوښتنه کوي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې معقوله او عملي لاره دا ده چې د سولې مذاکرات پر مخ ولاړ شي. نوموړي ویل چې دا ډول سرګندونې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته زمینه برابروي.
دا پخپلا یو زمينه د امریکایانو بودن په افغانستان کې مسایده وي. همیشه موږ هم سم ملکونه دوی غواړي چې امریکایان د افغانستان ضروري چې بیا هم دغه څه لکه څنګه چې پخوا موږ د دوی مستعمره وو همیشه موږ استفاده کړی. بیا دوی غواړي چې دغه څه موږ استفاده وکړي. یعنی په حقیقت کې دوی اکثره خبره چي دا موږ د افغانستان ملکونو چې دوی خوانه تمویلږي دوی خبره چې په دوی په طریقې باندې دا وړاندیزونه او د شرطونه یک دي. خو یې موږ غوښتنه د افغاني طالبانو مدا ده چې د استعماریت نه ځان وباسو. غوښتنه مو د ټولو مدا ده چې راځي چې بین افغاني سوله وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیې کې خبرداری ورکړی چې که امریکا له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو ایستل د خبرو اترو په اصلي موضوع بدله نه کړي، له واشنگټن سره به اوسني تماسونه پای ته ورسوي. د طالبانو په اعلامیې کې وړاندې ویل شوي چې د امریکا استازیو د قطر د پلازمینې دوحې په وروستۍ غونډه کې ژمنه وکړه چې د خبرو اترو په راتلونکو پړاوونو کې به له افغانستان څخه د دې هیواد د ځواکونو په وتلو بحث وکړي. خو د طالبانو په وینا اوس امریکا د دې بحثونو دوام ته لیوالتیا نه ښیي. ویل کېږي چې امریکا له طالبانو سره په خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پر مخامخ خبرو او د اوربند پر منلو ټینګار کوي، خو طالبان بیا دا شرطونه نه مني او له امریکایي لوري غواړي چې د افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وتلو مهالویش اعلان کړي. له بلې خوا پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه بیا وایي له هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر هوکړه یوازینۍ لار ده چې د سولې مذاکراتو ته زمینه برابره شي.
نو زما فکر باندې دا خارجانو د وتلو په سر باندې توافق دا یګانه هغه لار ده چې هغه سولح ته یا مذاکرات ته زمینه برابروي. بل لار زه خپله نه وینم. کچیر خلیلزاد د دوی سره د وتلو په سر باندې توافق وکړي او خپل یو محلویش معلوم شي د وتلو لپاره مذاکرات ته بلار اواره شي، د افغانستان حکومت او طالبان به خپل مذاکرات سره.
بلخوا زلمی خلیلزاد چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2013 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان د سولې لپاره ځنګړی سازه ټاکلې، تر اوسه درې ځلې له طالبانو سره مخامخ خبرې اترې کړې او د سیمې هیوادونو ته په پرلپسې سفرونو بوختی. په کابل کې د امریکا سفارت تیر ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا د حکومت او زلمی خلیلزاد هدف د افغانانو ترمنځ خبرو اترو ته لار هوارول دي، سو دوی خپل په افغانستان کې اوسنۍ کړکېچ پای ته ورسوي. په تیرو څو ورځو کې د طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د یوې بلې دورې خبرو اترو تمه کېده، خو د طالبانو په وینا د اجنډا پر سر اختلافات د دې خبرو د لغوه کېدو سبب شو. خو په کابل کې د امریکا سفیر جان بس پر خپل ټویټر لیکلی چې داسې کومې خبرې پلان کې نه وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد هند، متحده عرب اماراتو، چین ته له سفرونو وروسته کابل ته راغلی. نوموړي پارک کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او نور افغان چارواکو او سیاستوالو سره هم کتلی او له کابل وروسته به سفرونو ته دوام ورکوي. ارګ په خبر پاڼه کې ویلي چې زلمی خلیلزاد د ولسمشر غنی او نور افغان چارواکو سره لیدنه کې هند، چین او اماراتو ته د خپل سفرونو جزئیات شریک کړي او د سیمې هیوادونو ته د سفر هدف د افغان سولې پروسې د پیلولو لپاره د سیمې اجماع رامنځته کول دي. بلخوا پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې تمه د زلمی خلیلزاد ډیر ژر اسلام آباد ته ورسیږي او د 15 ورځو لپاره په پاکستان کې د دې هیوادونو له چارواکو سره خبرې اترې وکړي. نوري صاحب محترم.
بله ناجیه صفی، له تاسو نه مننه. مفصل توضیحات مو ورکړل، خو به هم په همدې موضوع کې تم کیږو. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې وو او د افغانستان د حکومت له مشرانو سره د دې سفر په ترڅ کې چې دی چین، هند ته تللی و، د هغو هیوادونو له چارواکو سره د خپلو خبرو په اړه نور معلومات ورکړل. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی چې په دې سفر کې د جنوري له 8 نه تر 20 پورې به دی بیا هم په سیمه کې وي، د جګړې اصلي لوري له طالبانو سره د کتنه وشي کنه تر اوسه دا نه ده څرګنده. لکه څنګه چې زما همکاري وویل، پاکستاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې زلمی خلیلزاد ټاکل شوی په اسلام آباد ته ورشي او 15 ورځې هلته وي. او دغه راز د طالبانو یو شمېر سرچینو هم ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د پاکستان وبخې وړاندیز کړی چې د سولې بل دور خبرې دی په اسلام آباد کې وشي. خو وسلوالو طالبانو تیره ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ګواښ کړی چې که د امریکا متحده ایالات له افغانستانه د خپلو ځواکونو ایستل د خبرو اترو په اصلي موضوع بدل نه کړي، له واشنگټن سره به اوسني تماسونه پای ته ورسوي. یو شمیر کارپوهان بیا وایي که چیرې د سولې په خبرو اترو کې د وسلوالو طالبانو شرایط ونه منل شي او امریکا په دې برخه کې یوې هوکړې ته ونه رسیږي، جګړه به نور هم تیزه شي. یو له دغو کارپوهانو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفی دی. ناجیه صفی بیا هم ورسره مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د سولې د روانو خبرو ته دی څومره خوشبین دی.
د جګړې د لارې نه حلېږي، په عین حال کې چې فشار راځي پر مخالفینو باید د مذاکرات لپاره هم ورسره پرمخ ونیول شي. طالبانو همدا ویل چې موږ د حکومت سره غږیږو، مستقیم د امریکا سره غږیږو. امریکا اول نه منله، وروسته مستقیم حاضر شو چې ورسره خبرې وکړي، او یو څو ځلې ناستې نه وروسته داسې ښکاري چې دوی خپل هدف ته سولې دپاره په افغانستان کښې رسېدی شي ورسره. نو ځکه یې یو نماینده د محترم خلیلزاد چې افغانستان عمرو کښې پوه وو، پخوا یې دلته هم د شروع د بند کنفرانس نه وروسته سفارت کړی، بیا یې نمایندګي کړې، اوس بیا راغی چې که دې موضوع کښې مداخله وکړي. او عملا د طالبانو او د حکومت د افغانستان، امریکا او د منطقې د هیوادو سره یو اجماع منځته راولي تر څو سولې روغې جوړې ته ورسېږو. معلوم شي چې خلیلزاد صاحب وروسته د تکمیلولو د دې دور د مسافرت نه چې سبا پاکستان ته روان دی او نور مسافرتونه یې کړي، دوی بیان کړي د دنیا والو ته او د افغانستان خلکو ته چې موږ د امریکې په سمول امریکې ته وړاندې کوي او هغوی به وړاندې خپل ضاب دریز نهایي کولو دپاره جهانیانو ته پیشنهادوي چې څه کول غواړي د افغانستان دپاره چې سوله راشي. مهم قدم یې اوربان دی، د طالبانو ناسته منل دي د افغانستان سره، که نه یې د امریکې سره خو افغانستان هم پکښې ناست دي یا نور هېوادونه د هم ناست دي. په هر ډول یې چې میکانیزم علایي د خبرو ته که یو وارې کښېناستېدل، نو فکر کوم چې حتما یو لاره د سولې خوا ته موافقې ته رسېدل امکانات وجود لري.
د وسلوالو طالبانو دا وروستی دریز ستاسو په نظر څه پیغام رسوي؟
زه فکر کوم چې دا طالبانو هم تر اوسه پورې جګړې کړې دي، قربانیګانې ورکړې دي، مشکلات یې لیدلي دي، دوی د جیم نسکوره شوی او د امریکا د خوانه، نو دوی غواړي چې دوی په رسمیت وپېژندل شي، او چې په رسمیت وپېژندل شي نو بیا پیشنهادات هم باید ومنل شي. فکر کوم چې د خارجي عسکرو وتل د افغانستان نه دا باید یو جزه د مذاکراتو چې هر وخت کښېنی وي، مګر مذاکراتو منل شرط باید موافقې باندې سره ورسېږي، او نهایت کښې به امریکا ومني چې سولې ته چې کښېنو اوربان کوو، دا به هم د اجندا موضوع وي چې موږ خپل خارجي عسکرو باندې څه ډول فکر وکړو، په څه رقم ویستلو یې موږ سره موافقې ته.
که چېرې دغسې یوې موافقې ته ونه رسېږي، د سولې روانې خبرې اترې به له خنډ او ځنډ سره مخ نه شي؟
که چېرې دې موافقې ته ونه رسېږي، فکر کوم جګړه به نوره هم شدیده شي دواړو خواو نه. بیا نو هر یو چې لاسبره و په جګړه کښې، هغه به د بل شر ته غاړه ږدي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی و چې د وصل د افغانستان کښې د سولې د روانو هڅو په باب خپل نظر څرګندو. په تېره بیا وروستۍ د طالبانو وروستۍ دریز ته په پام سره چې ویلي د امریکا له افغانستان د ځواکونو د وتلو پر مسلې په خبرو تمرکز ونه کړي، له واشنګټن سره به روان تماسونه قطع کړي. ازادي راډیو اوري، او اوس هم فیروزه عزیزي اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د کرنې او مالدارۍ وزارت په هرات کې د زعفرانو په برخه کې د ستر انسټیټیوټ د جوړولو کار پیل کړ. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادۍ راډیو ته وویل د دغه انسټیټیوټ پر جوړولو 85.8 میلیونه افغانۍ لګښت راځي، او په یو کال کې به یې د جوړولو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د څرګنده کړه چې د انسټیټیوټ به د زعفرانو د تولید، ترویج او بازار موندنې په برخه کې فعالیت کوي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په هرات ولایت کې په روان کال کې 15 میټریک ټنه زعفران تولید شوي، او په برخه کې 22000 بازګران په کار بوختي. د بامیانو د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي په دغه ولایت کې د لیمڅیو تولیداتو ښځو ته د کار زمینه برابر کړي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې عامل مدیر علي رضا حسنزاده نن ازادۍ راډیو ته وویل د بامیانو ولایت په وو ولسوالیو کې 1000 ښځې د لیمڅیو په اوبدلو او تولیداتو بوختې دي، او له همدې درکه خپل کورنۍ اقتصاد پیاوړی کوي. د ښاغلي حسنزاده په خبره د بامیان لیمڅي ډېر شهرت لري، او په هیواد سربیره یو شمېر اروپایي هیوادونو ته هم صادرېږي. نو د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1200 افغانۍ، یو درې نیمه بوري وریجه 2000 افغانۍ، شپاړس لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ، او یو لیتر ډیزل تیل 850 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ دیرس پوله، یو یورو 50 افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ او یو پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 5 افغانۍ نوي پوله، زر هندۍ کلداري 1000 افغانۍ، او زر پاکستاني کلداري 1500 دیرس افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو غرمنۍ خبري خبرونه اوري. او سمي ونړیواله موضوع: روسي پر امریکا تور پورې کړی چې د بالکان په سیمه کې بې ثباتي رامنځته کوي. دا موضوع زما همکار عصمت سروان تعقیب کړی، دلته په سټوډیو کې سره دی. سروان صاحب، که لومړی اوریدونکو ته ووایاست چې روسي دا تور په څه اساس لګولی، دلیل څه دي؟
لکه څنګه چې تاسو وایست، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تور پورې کړی چې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې د بالکان په سیمه کې بې ثباتي رامنځته کړي. او د روسیې ولسمشر د دې دلیل دا بلل دی چې امریکا غواړي چې پر دې سیمې خپل رول ټینګ کړي او خپل رول مسلط کړي. پوتین دا خبره په هغو مرکو کې کړې چې د سربیا ورځپاڼو پرون سه شنبه خبرې کړي دي. ټاکل شوی دی چې روانونه پوتین سربیا ته سفر وکړي. د ښاغلي پوتین څرګندونې د کرملین په ویبپاڼه کې هم خبرې شوې دي. د پوتین څرګندونې له سربیا سره د مسکو د نږدې تاریخي اړیکو ښکارندوی کوي، او په عین حال کې دا هم ښیي چې روسیا د لویدیځ له نفوذ اندېښنه لري. خو دا خبرې د امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو له هغو خبرداریو سره په ټکر کې دي چې وایي روسیا د مونتینیګرو، بوسنیا هرزګوینا او مقدونیا په شمول د سیمې د بې ثباته کولو هڅه کوي. هغوی برعکس ادعاوې لري. پوتین په خپل مرکه کې د کوزو د جګړې په ترڅ کې پر سربیا د ناټو د 1999 کال د بمباری او همدارس په 2008 میلادي کال له سربیا څخه د کوزو د خپلواکۍ د اعلان یادونه وکړه. روسیا او سربیا د کوزو د خپلواکۍ اعلان غندلی وو.
پوتین پر سربیا سربیره د بالکان د سیمې له یو بل هیواد مونتینیګرو په اړه هم له امریکا او لویدیځوالو سره اختلاف لري. د مونتینیګرو په اړه څه ویلي دي؟
هو، پوتین دا هم وویل چې مونتینیګرو په لوی لاس د ناټو غړیتوب ته ټیل وهل شوې ده، او په نتیجه کې اوس د سیاسي بې ثباتۍ ښکار ده. خو مونتینیګرو امریکا او نورو هیوادونو پر روسیې تور پورې کړی چې په 2014 میلادي کال یې د کورتا د هڅې ملاتړ وکړ. دا هغه وخت و چې دا هیواد یعنی مونتینیګرو د ناټو د غړیتوب خواته روانه و. یو کال وروسته یعنی په 2018 میلادي کال د مونتینیګرو پارلمان په یوه خوله د ناټو غړیتوب ته رایه ورکړه او د ناټو غړی شوه.
بله، ډیر مننه عصمت سروانو چې د روسیې د هغه وروسي تور په اړه نور معلومات را سره شریکول چې امریکا باندې لګولی، او ویلي دي چې امریکا غواړي بالکان سیمه بې ثباته کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هلمند کې یوې نظامی علنی محکمې د یو ملکي په ګډون لس سرتیري په بند محکوم کړل. په هلمند کې د 215 میوند قلو اردو مسؤلین وایي دوی په ګډه د هرات کندهار پر لویه لاره د مسافرینو مالونه لوټلي ول. قاضي د محکمې په پای کې وویل مجرمین د استناف غوښتنه کولی شي. دې محکمې ته د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال الیاس دایی ورغلی و.
نور محمد،
شاید ډیر نور محکمه سوي وي، خو دا په هلمند کې لومړی ځل دی چې د ملي اردو یو شمېر سرتیري د کړي جرم په تور په یوالني محکمه کې په بند محکومیږي. د یو ملکي په شمول د سرحدي او ملي اردو پر لسو کسانو تور دی چې د هلمند د واشیر ولسوالۍ اړوند د سنگلان پر تپه د کندهار هرات د لوی لارې مسافر لوټلی او ډبولی دي. د تورونو کسانو څخه وایي محکمې ته راوستل سوي دي. پلشکرګه کې د غالنی محکمې یو کازیول د سرتیرو سره یاد یو ملکی کس ځکه محکمه کیږي چې د ملي اردو د نورو سرتیرو سره په غلا کې مرسته کړې ده. د 215 میوان کول اردو اړوند یو څارنوال د ګرمن امام الدین جننزی د خپل پلټونو په اړه معلومات ورکړل.
لازم د سفلنګ شناسایی شوه.
دی وای تورن کسان چې د 215 میوان کول اردو د چلورو میلیوه د لومړي کنډک سر تیری دی په پلټونو کې مجرم پیژندل سوی دی او هغه توکي اوسنات چې دوی د مسافر نه اخیستول په هغه پوسټ کې چې په دوی پورې اړه لري او د محمد رسول په نوم کسې کمانډان وو پیدا سوی دی.
محمد رسول سرپرست ازورانو پوسا بودسه
د کندهار هرات د لوی لارې مسافرین او موټر چلوونکو معمولا د وسلوالو غلو ترڅنګ د پوسټو لخوا د غیر کړنو پیسو اخیستلو په خاطر شکایتونه کوي. خو د واشرو رسوالي اړوند د سنکلان د پوسټې تورن سرتیری پر ځان لګول سوي تورن نه مني. دوی رسنوي تول د پلټون او تحقیق پر وخت شکنجه سوي دي او دا ټول اطرافونه ورنه په زور اخیستل سوي دي.
مدیر مشپای د خلک هم دوه مشپای بیا هغه سپتا خاصي ولې وګهل ټکول وبو د استخبارات چې ګولم بارا و چې وای دا خبره به مني درته لیکلي درته لیکلي دا خبره به مني ګوته بلګې
مجد سره کړی دی ولي بیا وحسن په بشری حقوق کې عمل شیا صاحب دې چې په خانیا رسیدي هغه زه ویولم زه کتلې ز ماښین نشم ما ته په ووبم را کړی سم یوان دې دا زه امرید ثابتوم زما سره ور سم یوان میاش تقریبا 28 مورز دمه مراجعه کړې د بشری حقوق ته زه وړم زما ته تایید شوی ده اکشنین رسیدي چا په سوی ده
د دې نظامی علنی محکمې لخوا د غلا په تور نیول سو ټول کسانو ته چې یو پکې ملکی وو د لسونه تر 15 کلونو پورې د بنڅزا ورکول شو. د ملي دفاع د وزارت د نظامی څارنوالي او محکمې رئیس جنرال محمد صابر حکیمی وویل د ملي اردو د سرتیرو لخوا د دغه ډول کزیو درلودونکو به پالنی ډول محکمې ته راکشيږي.
از یک جهت جلب و استفاده مردم را در تامین عدالت فراهم می نماید و از جهت دیگر افراد که عمل خلاف قوانین شرعی و نافذ کشور را در سطح ملکی و نظامی مرتکب می شوند و می خواهند از چشم قانون خود را پنهان بسازند که هیچ گاه چنین نمی توانند و از جهت دیگر با منظور فراهم نمودن اعتبار و اعتقاد مردم شریف ما برای تأمین انصاف و عدالت در پرتو قانون با حضور داشت مردم محاکمه مجرمین به حکم خداوند جل جلاله صورت می گیرد.
دا په هلمند کې بیخی لومړی ځل دی چې د ملي او سرحدي اردو سرتیری په یوالنی محکمه کې د رسنیو او خلکو په وړاندې محکمه کیږي. د دغه علنی محکمې پر مهال ناستو کسانو د نظامی مسولینو او سرتیرو دوسیو ته په دغه ډول رسیدل او پالنی ډول د هغو محکمه وستایله او د حکومت نه د دې کار د دوام غوښتنه وکړه. محمد علی استای د ازادي رادیو هلمند.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. زه زیرات سیو مالول خبری کوم. دا د سولې خبری چې روان دي دا موږ سر نه سپال نه خدای دې په افغانستان کې واره مې وصول راولي موږ ځان قربانیان موږ سولې ته ډېر امید لرو. په دواړو طرف موږ دا غوښتنه کوو چې تر وړو وړو خبرو سره تیر افغانستان کې خدای سولې راولي سولې سره موږ د افغانستان خلک سولې ته تیږي خدای دې سولې راولي. السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. السلام علیکم. دروازګان د ولایت د ګزاب در سوالی په چارباغ د کلی د وسیدونکو خبره کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا زموږ د ګزاب در سوالی پول وکاله کیږي دغه خرابات د نری شمبور په مرته کې نو وزیر دی په مرته کې نو وزیر داخله په مرته کې نو کورونی چار وزیر ته ګوري نه دا د چیرې ولایت نو کمانډانو ته ګوري یت څوک په مرته کې ګلی راز مو پول خراب دی شروع نه دا چې ټول ولف پر دی غره پات دی په ځانګو په خښې کې پری وځي او دا چې سبا څنګه خان دی وای تا مو ته وځي رای نه درکړي ولاس نه درکړي رای هم غواړي او هیڅ په مرته سوالی کینات موږ سوالی نه کړي نه پام کړي نه پول ته پام کړي نه سړک ته پام کړي نه دا موږ خراب لارې دي نه دا موږ خبري اوري موږ سره شل واجب دا وزیر دي پاک دي او رښتوم برم کړي دي تور سره دا غل غاډو کړي دي چې موږ ته وطن جوړو یت کار هم نه کړي. نو سلام.
زه مرادو ازادي او دونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا د ولایت د مرکز سوالي مالی پلوسین وسو بوردا چې پیټ یې ورو موږ کورونه طالبانو سوځلې دي د کور څخه په وای وای ځو او لو کې راوته دي چې دا مو سره مرسته نه کړي دا کړي په مين کې اسی جو موږ راځي د لوړو چارواکو ورسېږي کای سیاست موږ هم وخوړل په کټ و سلام.
سلام علیکم. زه محمد ګل د پکتیکا ولایت اوسیدونکی ما دا خوایر سې چې موږ د ولایت سره غلوند مخور د صالح نه سړک راوړل دی دا ډیر خراب ته حکومت یې پام لرنه نه وته کوي باید چې دا سړک مو سره جوړ شي. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا هوستا سوتو پیغامونه د افغان بسمات سواتلش میر لار مهم ډیر پیغامونه راسته ویل البته سولې په ارتباط امر ویس لودین لزابل څخه لیکلی تر هغه د افغانان د سولې خبرو کې نور ګډیږي تر سوچ طالبان امریکایانو ته اډی ور نکړي او امریکا خپل ګټې اخوندي نکړي. د غرض حکمت الله لزابل څخه لیکلی دي چې د سولې خبرو کې باید ټول اړخونه له حوصله څخه کار واخلي جدیت ګټ نه لري د سولې خبرو ته توان رسوي. محمد قاسم زوق له هلمند څخه لیکلی تر سوچ د سولې خبر بین الافغانی نشی سول افغانستان ته ناراضی او دا چې په بهرنی هیوادونو کې سول غونډې جوړیږي کومه ګټه ان لري. کورمو ودان پیغامونه تل راستوي موږ هم هر مرو در تخبرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه خبريږي خو اوس فریبا ظاهر په استډیو کې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي له افغان ولسمشر اشرف غنی او ګڼو نورو مشرانو سره د سولې پر هڅو خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه نن سهار لیکلی چې د سولې په پروسه غېدلې او ټولو موافقه وکړه چې په دې برخه کې پرمختګ په بین الافغاني مذاکرات پورې تړلې دی. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال د وسلوالو طالبانو وروستی دریځ د جنگ د دوام په معنا بولي. وسلوالو طالبانو د امریکا سره د خبرو د ځنډولو خبرداري ورکړی دی. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی نن ازادي راډیو ته ویل چې معقوله او عملي لارې دا ده چې د سولې مذاکرات په ښه توګه ترسره شي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي په چمتال ولسوالۍ کې دوه سیمه ییز پولیس وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو فضا ته د ایران لخوا د راکټ توغول غندلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو بیان کې ویلي چې واشنگتن نور د ایران لخوا د نړیوالو نورمونو د بې پامۍ زغم نه لري. د پامپیو د بیان څو ساعت وروسته لاغ خبر شو چې ایرانی چارواکو ویل په یو څارګر سټلایټ سمبال راکټ د ځمکې مدار ته واسته خو اصلي مقصد ته ونه رسید. او د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د پارلمان د بی باوري لړۍ سره مخ ته. دا مسله ورسته لاغه مترس و چې د تریزا می د بریکزټ طرح په پارلمان کې تایید نسوه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیک هیلې ومني. زاد النافي همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې په هلمند ولایت کې د هوایي بریدونو لامل د کوکنارو کښت او تولید کم شوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د ونی په بهر کې مهمه پیښه راګرځو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
ننګرهار ولایت کې څه د پاسه یو ټن نشي مواد ونیول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنۍ ته لیږل شوی راغلی چې په لومړی پیښه کې د ننګرهار له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په شیرزاد ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشي موادو یو کارخانه ویجاړه او له دې کارخانې څخه یو ټن مورفین او 5.5 کیلوګرام چرس ترلاسه او همالته وسوځول شول. په دوهمه پیخه کې د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو څلور عملیات وکړل چې په نتیجه کې په سرخرود او مومندري ولسوالیو کې په څلور موټرو کې 150 کیلوګرامه چرس ونیول. د یادونې وړ ده چې د نشي موادو د قاچاق په تور 15 کسان هم نیول شوي دي. له کابل ښار څخه په لسګونو معتادین راټول او د معتادینو د درملنې مرکزونو ته یوړل شول. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو ادارې یو کارکونکي احمد ظاهر سلطانی ازادي رادیو ته وویل دا ځل مو د کابل د سرای شمالي په غونډۍ کې د معتادینو راټولولو کمپاین وکړ چې په نتیجه کې 150 بې سرپناه معتادین راټول او ابن سینا ضربسریز روغتون ته د درملنې لپاره یوړل شول. ښاغلی سلطانی دا مني چې د ځینو عواملو له امله ځینې معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
عوامل مختلف د ایسه
معتادینو بیرته معتاد کېدل بلا بیل عوامل لري لکه د کورنیو جګړو دوام د نشي موادو له زیانونو څخه د خلکو بی خبري بی سوادي غیر قانوني مهاجرتونه او نشي موادو ته اسانه لاسرسي په نشو باندې د بیا اخته کېدو عمده لامل دی.
په تیرو دوه اونۍ کې د دریم ځل د چیل نشي موادو سره د مبارزې او عامې روغتیا وزارتونه له کابل خارڅخه معتادین د درملنې لپاره راټولوي. په لوګر ولایت کې د نشي موادو دوی کارخانه او زیرمی ویجاړې شوې دي. په ها خبر پاره کې چې د کورنیو چارو وزارت لنشي موادو سره د مبارزې موینیت لخوا خبره شوې راغلی چې لنشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د لوګر ولایت د خوشي ولسوالۍ په دوبندي کلی کې د نشي موادو دوی کارخانه او درې زیرمی ویجاړې کړې دي. خبر پاره زیاتوي چې لدی کارخانو او زیرمو څخه 4.5 زره کیلوګرام چارز او کیمیاوي مواد ترلاسه شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو 20 کسان مجازات کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موهید ازادۍ رادیو ته وویل دا 20 کسان چې د 15 پیښو په تړاو نیول شوي د دې مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو په غونډو کې له 1.5 کال څخه نیولې بیا تر 5 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. دا یادونې وړ ده چې تېرې اونۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز 9 کسان د نشه یي موادو د قاچاقو د 18 پیښو په تړاو له 1.5 کال څخه نیولې بیا تر 18 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي ول.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په هلمند ولایت کې د هوایي بریدونو لامل د کوکنارو د کښت او تولید کموالی،
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
په کندوز ولایت کې د شزنه محتاجونو شمیر ډیر سوی دي. د پټرولو د نشې په اړه له ډاکټر وحید الله کوشان سره مرکه لرو.
مشوم چې کتاول دم شي دوی ته مثلا مرګي او دوی ته نور د پوکی د اردوکی یا کمبود د کلسیم دغه مواد چې مشوم ته پیدا کینو امیدوار خزیته د اس مجاز نشته.
د جلاور په نوم یو ځوان وایي چې په ایران کې د یو ارباب لخوا په نشو وخته سو
په دغه مال اخته ام پلار مم به سر نوښته ما پسی ګرځي چې د ما زوی څه شه.
او د خبرونه په پای کې ډراما هم لرو.
اخر چوکیدار راغی زبروین پټ کوم ته منډه کې چوکیدار دی ونه ویني.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د هلمند ولایت نشي مواد پر ضد مبارزه ریاست په دې ولایت کې د کوکنار په کښت او تولید کې د کموالی خبر ورکوي. د هلمند ولایت نشي مواد پر ضد مبارزه رئیس سید احمد ورور ازادي رادیو ته وویل د کوکنارو د تولید پر کارخانو د افغان او بهرنیو نظامی ځواکونو بریدونه د دې لامل سوي چې د کوکنارو د کښت او تولید بهیر ټکنی او په نتیجه کې د کوکنارو کښت او تولید راکم سي. لبلې خوا کارپوهان د نشي مواد پر کارخانو باندې هوایی بریدونه د لند محل لپاره ګټور بولی، خو وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید له بزګرو سره په ګډه د کوکنارو د بدیل کښت یو موثره او ګټوره لاره ولټوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نکی وړاندې کوي.
د افغان او بهرنیو هوایی ځواکونو لخوا د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو باندې د هوایی بریدونو څخه د پاسه یو کال تیریږي. دا هوایی بریدونه له هلمند ولایت څخه پیل او وروسته د افغانستان شمال، ختیز او لویدیځو ولایتونو ته هم وغځېدل. د هلمند ولایت د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې رئیس سید احمد ورور ازادي رادیو ته وویل د نشه یي موادو پر کارخانو باندې هوایی بریدونه چې له 2018 میلادي کال راهیسې پیل سوي په نتیجه کې د تریاکو کښت او تولید کم سوی دی. ښاغلی ورور زیاتوي زموږ څېړنې ښیي چې په 2018 میلادي کال کې په هلمند کې د کوکنارو کښت په 10% راکم سوی دی.
کومې کارخانې چې د نړیوال ځواکونو د افغان ځواکونو په شمول له منځه ولاړې د هغو کارخانو په له منځه تلو سره دلته د تریاکو په بیه کې کمښت رالی، د کوکنارو کښت خلکو کم ترسره کوي. اکثره کارخانې په هغو مناطق موجودیت لري چیرې چې د حکومت په لاس کې نه دي، اکثره غرنۍ سیمې دي. د همدغه بمبار په اساس باندې علت د کوکنارو د کښت تریاکو د بیې د کمښت هم وو چې خلکو په 2013 کال کې د کوکنارو کښت لښت نو تاثیر یې د افغانستان لپاره ډېر ښه دی.
د هلمند له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس زیاته کړه دا مهال د هلمند په 15 ولسوالیو کې کوکنار کرل کیږي، خو حکومت د دې سیمو په اړه هم لاسترزنه نه دی کېنستلی ځکه له 1300 میاشتو راهیسې په واشیر، باغران، کجکی، سنګین، مساکله او بهرامچی په سیمه کې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو هوایی بریدونه سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د نشي موادو د تولید پر کارخانو هوایی بریدونه چې په 2011 میلادي کال کې له هلمند ولایت څخه پیل او وروسته فرا، نیمروز، بدخشان، لوګر، ننګرهار او پکتیا ولایتونو ته هم وغځېدل. ډیر بریدونه یې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د افغان هوایی ځواکونو په همکاري په خپلواکه توګه کړي دي. د مشرانو جرګې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون په خواني غړي رڼاترین وایي افغان حکومت باید د هوایی بریدونو د دوام ترڅنګ د کوکنارو د کښت مخنیوي ته یو دایمي حل لاره ولټوي.
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ په هغه ولایتو کې چې د مواد مخدر کرکله کېږي، دوی باید هغه موسم وپیژني، په هغه موسم کې د دې مخنیوي وکړي تر څو دغه زمینداران چې دي د دولت سره په یو غږ باندې د دې بدیل پیدا کړي، کرکله بدیل دولت و خلکو ته ورکړي. څو غټ تجاران په دې کې بوخت اوسي، زما په نظر د دولت دغه چارې بېځایه دي او دوی نشي کولای چې په دې مخه ونیسي.
د افغان دولت امنیتی ادارو په تیرو شپږو میاشتو کې په هیواد کې دننه د نشي موادو د کاچاکو په تور تر 500 ډیر کاچاکونکي نیولې دي. میرمن ترین وایي چې تر څو د گاونډیو هیوادونو په مرسته د نشي موادو ستر کاچاکونکي وننیول شي، د نشي موادو د کښت، تولید او کاچاکو د مخنیوي هڅې مطلوبه نتیجه نشي درلودای.
محمد ایاس تر نه کوچ په هلمند ولایت کې د تاریاکو د کښت او تولید کموالی په اړه راپور راوړوه. په راپور کې مو واوریدل چې د دې کموالی علت افغان او بهرنی ځواکونه هوایی بریدونه دي. اوس کندوز ولایت ته ځو او هلته د ښځینه محتاجینو حال اخلو. د کندوز ولایت په مرکز کې څه د پاسه زر ښځې په نشو اخته دي. د کندوز له نشي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې په دې ولایت کې ډېری محتاجې ښځې د کورنۍ د غړو لخوا په نشو اخته سوي دي. د کندوز ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد وایي چې د محتاجو ښځو ماشومان د میندو د احتیاط له امله محتاج سوي دي. په دې اړه به زموږ د همکار اجمل آرین راپور واورو.
د کندوز په مرکز کې د روغدو میرمنو شمیر څه باندې زر تنو ته رسیدلی دی. په کندوز کې له نشي توکو سره د مبارزې ریاست چارواکي وایي چې یوازې د دغه ولایت په مرکز کې څه باندې زر تنه میرمنې پر مخدره توکو روږدي دي چې دغه مسلې دوی اندېښمن کړي دي. د نوموړې ادارې رئیس عبدالبصیر مرشد د دغه موضوع په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
یا به شکل خفیه او پوشیده د خانه هایشان هستند.
هغه شمیر روږدي کسان چې له ایران او نورو بهرنیو هیوادونو څخه هیواد ته راستنه شوي دي نو کورنۍ ننګه کړې چې باید څوک پوه نه شي چې د دوی ورور، زوی او یا میړه محتاط دی. نو کله چې دغو روږدو کسانو په خپلو کورونو کې له نشي توکو ګټه اخیستې، له کبله یې میرمنې هم پر دغې پدیدې روږدې شوي دي. په ورته وخت کې د کندوز د ښځو چارو ریاست سرپرسته ناهیده صفی هم د روږدو میرمنو شتون مني او زیاتوي چې په یو شمېر کورنیو کې د روږدو میندو شتون له کبله ښایي ماشومان هم ورسره پر نشي توکو محتاط شي.
در یک محوطه خاص یا یک مرکز ایجاد کړن تا خانمه اونجا بتانن تداوی شون.
دولت باید د میرمنو د درملنې لپاره یو ځانګړی روغتون جوړ کړي څو هلته د روږدو میرمنو درملنه وشي. او دغه راز د ښځو لپاره د کارموندنې په برخه کې هم باید کار وشي، ځکه که دوی ته کاري فرصتونه پیدا نشي نو ښایي بیا ځلې پر نشي توکو روږدي شي. له دې سره سم په کندوز کې د روږدو کسانو د درملنې اتیا بستریز روغتون مشر ډاکټر عبدالقدس میاخیل هم د روږدو میرمنو شتون تاییدوي، خو وایي چې دوی د روږدو میرمنو د درملنې لپاره کوم ځانګړی روغتون نه لري.
با کمک رئیس مبارزات با مواد مخدر، رئیس صحت عامه و مقام ولایت،
ما د کندوز د سیمه ییزو چارواکو په مرسته د روږدو میرمنو د درملنې په خاطر د 150 بستریز روغتون امر اخیستی، خو تر اوسه پورې نه دی جوړ شوی. دولت باید روغتیایي عدالت تامین کړي، ځکه په یو شمېر نورو ولایتونو کې د روږدو میرمنو د درملنې لپاره ځانګړي روغتونونه یې جوړ کړي دي، نو باید په کندوز کې هم جوړ کړي. په کندوز کې پر نشي توکو د میرمنو روږدېدو مسلې ګڼ شمېر خلک او د مدني ټولنو فعالان سخت اندېښمن کړي دي. په دغه ولایت کې د مدني ټولنو د شبکې مشر عنایت الله خلیق په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
کسایی که به مواد مخدر معتاد شدن اینا باید موارد مواظبت قرار بگیرن.
هغه شمېر کسان چې پر مخدره توکو معتاد شوي دي باید ورڅخه په جدي توګه مراقبت او ساتنه وشي، او ترڅنګ باید د دوی درملنې ته هم باید پاملرنه وشي. خو په خواشینۍ سره باید ووایم چې تر اوسه پورې په دې برخه کې د پام وړ کارونه نه دي ترسره شوي. دا چې مېرمنې د کوم لاملونو او ستونزو له کبله پر دغې شومې پدیدې روږدې شوي دي. له دغو روږدو مېرمنو څخه یوې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل: زه د فقر، غربت او نادارۍ له کبله پر نشه یي توکو متعده شوی یم او له دولت نه غواړم چې له ما سره مرسته وکړي څو خپله درملنه وکړم او له دې ناروغۍ څخه ځان وژغورم. خو د کندز یو شمېر مدني فعالان په هیواد کې د جګړو او ناامنیو تداوم، کورنۍ او ټولنیزې ستونزې، اقتصادي ستونزې، فقر او دغه راز له بهرنیو هیوادونو د روږدو کسانو راستنېدل په هیواد کې د ځوانانو او د مېرمنو د روږدېدو له عمده لاملونو څخه یادوي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پر منځنۍ سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په پیټرول د نشې په اړه معلومات ترکو. یو شمیر ځوانان د نشې مواد په لړ کې د پیټرول نشه هم کوي. طبي ډاکټرانو وایي چې په پیټرول کې داسې مواد شته چې انسان ور باندې موتاد کیږي. همدا لامل دی چې په افغانستان کې یو شمیر ځوانان په پیټرول موتاد شوي دي. دا چې دا ډول نشه کوم زیانونه لري، له نورو نشو سره توپیر څه دی او د پیټرول نشیان کومې نشه نشانې لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک ډاکټر وحید الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې پیټرول څه ډول کیمیاوي جوړښت لري.
پیټرول چې هغه تیل دی چې مفره مواد دی، ډېر زیات دی او د سرم چورته خلاص کې ټول وي الوزي، لکه میتان وي، تن ګاز غوندې، چې دغه بنزین کله چې وجود ته داخل شي هغه کیمیاوي مواد لري چې کیمیاوي مواد په اعصاب باندې داسې تاثیر کوي او مختلف ایدیادونه منځته راوړي.
ولې ځینې خلک په پیټرولو باندې معتادي؟
په دې کې یو رقم مفر مواد پکې کارول شوی دی، کله چې دا وجود ته داخليږي دغه ریوارد سرکیچ ورته وي یا خوشالونکی سرکیچ چې په مغز کې دی هغه تنبیه کوي او یو ماده دوپامین افرازي، دوپامین کله چې افراز کوي کاذب خوشالي ورته ورکوي.
د ټولنې کومه طبقه خلک د پیټرولو په نشه ډیر اخته کی؟
خصوصا هغه خلک چې رنگ روغنی استفاده کوي، هغه خلک چې د تیلو په فابریکو کې کار کوي، په مجموع کې درته خیم، هغه خلک چې پټرول موټر چلی، ډرایوران، په دې کې چې ډېر احتیاط ته مخه کوي، څوک چې مثلا کاروبار کوي دغه مواد سره، خصوصا د 15 کلنۍ نه سنکتي اکثریت دي سره متدیږي.
علت یې څه ده؟ ولې په ماشومانو کې یا په کوچنیانو کې تر غټانو ډېر اغیز لري؟
څنګه چې ماشوم سننه وړه کېده، ټول داخلي ارګانونه اعضای هم جسامت د وزن د نگانه د کم ده، مثلا مغز ده، دغه مغز د حجم د نگانه وړو کېده، کله چې د مواد دته داخل شي زر اثر کوي، نو دې لپاره ماشومان ډېر مساعد دي.
اې د پټرول نشيان په دې نشه کې پاتکی یو ک د نورو نشو لپاره د یو دروازه ګرځي.
نشه چې د یو زینه ده، د دې زینه اوله پایه یا به چرسی یا به سیګریټي، یا د دې زینه اوله پایه د کیمیاوي مواد، مثلا بنزین ده، نور کیمیاوي مواد هم ده، کله چې دا استفاده کی یا وخې کیږي چې مثلا د ډیر تیل د خوري، مثلا لسی سی خورل یا وخې کیږي چې په لسی سی باندې اول چې هغه تاثیرات کوي هغه تاثیرات مېسنل دا مجبور د پنځل سی سی کې، مجبور د سل سی سی کې، دا چې مثلا لږ زړه تاریا کوته ورکی کې دیش ځاغه کاسب خوشالي هم زیاتی، نو د باندې استاسته په غلط مشورو او غو داخلي وجود د ضرورتو باندې دا مثلا اوري په بل نشو باندې وره
پټرول په کومو طریقو باندې کارول کی؟
کې دیش د پټرول بوی کې مثلا بوتل کې د سیاچی بوتل نور جوړونه باندې د څه تنفس کوي، دا موفر مواد ایوازې چې اواته ولوزي د پسې تن نه وزي، پسې لار نه داخلي کې سګو تن نه وزي، بیا د سګو نه وینې ته ځي، چې د دود نه هغه زر جذبي مالیکولونه ډېر وړې دي نسبت دود ته بل پټرول چې ده دا اسکی.
دوه کسانو نه نښانی څه دي چې د پټرول نه شکوي؟
یو خارجي او ظاهري نخنی دي، یو غو داخلي ظاهري او د سن نه نه اکثریت 15 کلن نه کته مشوماني، بل د چوینه مثلا لسونه کلی د غړی یو بوی مواد ورکی، لسونه توري
همیشه پزې توري تاسو کوی چې دا کوم فابریکه کې یا کوم ورکشاپ کې دا کار کوي او د کلیونه د بوی د پټرول همیشه ورنځي. پټرول د نور موادو مخدر خوندې خبرو کوي اول دغه وسواس ورته پیدا کیږي. بر علاوه پر افطار کې هغه تخریشات مستر وړي خبره په بدلګي یا د اجتماع مثلا فاصله اخلي. چون موادو مخدر کې دوپامین موجوده په دې کې دوپامین موجوده د نور موادو مخدر خوندې پټرول روغ دی باندې هم دا تاثیر کوي.
د دې دغه اوږدمهاله اغیزې به څه وي؟
کله چې پټرول استفاده کوي چون د کیمیاوي مواد دي، کاربن ګاز ده پکې ده او میتان ګاز پکې ده، هایدروجن پکې ده. د درې واړه د خصوصا کاربن د یو زمينه ساز فاکتور ده، هم د سرطانو لپاره، قلبي امراضو لپاره، یو زمينه ساز فاکتور ده د تنفسي امراضو لپاره، بل هغه رواني بخش ده، روان دې متاثرېږي، اجتماع مثلا لري کیږي.
پر امیدوارو ښځو د پټرولو د اغیزو په اړه راته معلومات راکړه.
ښځه کله چې د پټرول استفاده کوي چون پلاسنتا یو تناب ده چې د مور او د ماشوم په منځ کې یو پول ده چې خپل د هغه د طریق نه ماشوم تغذیه کیږي. پټرول هغه ماده ده چې د میکرو مالیکول ده، کله چې وینې مور ته داخل شي او وینې مور پلاسنتا ته شي ډیر په سهولت سره طفل ته داخليږي. هغه مشکلات چې مور ته د پیدا کیږي د هغه نه دوه چند ماشوم ته، ولې چې ماشوم هغه جنین حالت کې ده، داخلي ارګونونه لکه قلب، لکه شش، لکه پښتورګي او نور وړوکي د رشت په حالت کې دي، مستقیم اغیزه په ماشوم باندې کوي. ماشوم چې کتاواله دم شي دوی ته مثلا مرګي او دوی ته نور د پوکي د اړوکي کمبود د کلسیم دغه مواد چې ماشوم ته پیدا کوي. نو امیدوار ښځې ته دا هیڅ مجاز نشته.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ په 1200 مزرنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. د پخمان ولسوالۍ شپږ وشت کالن دی لاور په خپل ټولګي کې اول نمره وو. د په ولس کلنۍ کې ایران ته ولاړ او هلته د یو ایرانی ارباب له خوا پنه شو وخت اسو. د وای چې له دوه کالو راهیسې د کابل د سرای شمالي په غونډې کې اوسېږي. دا چې دی ولی کورته نزي او دا مهال څه ډول ستونزې سره مخ دی، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز تر نکسره د زړه خواله کړې ده.
نو مې دلاور ده د پغمان ولسوالۍ مې د وریخیلو د کلی نه کاله مې تحصیل کړی. سم کې مول نمره و ما ایران ته چې لاړم، موږ ارباب چې و د کار مشر د خپل معتاد و تریاک ول د به موږ ته تریاک راوړه. د تریاکو له وجې موږ ډېر تیز کار کوو، چې کله تریاک په موږ تاثیر نه کوو مجبوره شو بس هلته نور خلکې راتله دو د پوډر وهل مالتر زده پودر و کلاله تریاکو نه بهتره ده چې موال موږ آینده به خیره خرابه ک بس ایران را دماش کوم خپل وطن تر غل افکار و بار نو دوا کله کی کور مینه دلیدله پسترګو زندارم اولاد لرم د بدن من بچان دي سیاسره می ده کور می به سر نوښت پاتې ده دلته وست تپی سره شمالي ورته وای په دغه تپا کې پروت مو بس نه می څوک پختنه کی نه مخکې دي ما ذهن ډیر تکړه و په کاروبار کې په درس کې و سیاته تدیره واستله ذهن می بیخی کار نکی زو ول اسکلان و چې په دې نشه اخته شو وس مش پک وش کال و مردان یعنی تقریبا نه تکال الا نه کال می نشه کړی ده د کور مشر سړای زې ما دوه ورونه می دی لمانه وړ دی بس په دغه عمل اخته ما پلار من به سر نوښت ما پسې ګرځي چې د ما زوی څه شه څو کوته وای زوی دی مړل څو کوی ایران کې ده بس ما هم ځان نه دبر خو درې اجازه په دغه ځای کې ما وس مزړه کلام کلام د چې خدای پاک ته ماته والله روخه یو کاروبار روخه جزه دغه عمل نه خدای پاک ما بچ کو مور پلار ته خدمت وکوم مخ کې چې زو ما چې په جمعه کې به ما کلی و نه غوستل ماته ځکه زین راکو چې کله په دین شرف دې شما بیخ مینه ځان ته پکرو نه می وختانو ته پکرو نه ګیری ته نه چشته باور وکې موږ ټول ځانو نس پګوهلی چا به خیرات وکړو کلی به راته راکه کنه ما نور به م کلی ته پکر نه و نو یو ماما لرم دا ډیره باندې ګران و دې ته مجبوره کوم چې زه لاړم د شپې ماما کور څنګ سره مې یو باغ و دې باغ ته لاړم د یو وزه وه د وزه یې ډیره شوقي وزه وه ساتلې وه د دې خوله مې پی وتړله پټه مې په اوږه راواړوله کله چې نقاش کې ما دا وزه په 400 روپۍ خرڅه کړه ما پسې جینایانو د عسکر راغله ځي ونیوله ما بېرته یې بوتلمه نقاش ته اوس نقاش کې ټوله باندې راټول دي څوک وایي دا لاله و څوک وایي مړکه وې څوک وایي سنګسره وې غالم ګیر کړی اخر چې په ما پوه شې دا سړی معتاد ده او دا وزه یې د ماما راوستلې ماما زوی مې دلته ولاړ وه ډېر خجالته شوم په دا ژوند کې مال چې خدای پاک
که په دې سنا کې دې زم یا مړ کړی یم یا د سنا نه ور باندې لیدلې. کله چې ماما ولیدله ماته ویلې چې آی های خورزاده ته دې ته مجبوره شې چې ماما مال دې پټ کړم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دې د زاور کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلطان روغتون ته ځي چې د روغتون په دروازه کې یې پولیس دروي، جیبونه یې پلټي چې له یوه جیب څخه یې ناشنا شیان راباسي. له دې سره سم پولیس په قهر کیږي او هغه له ځانه سره د پولیسو حوزې ته بیایي. دا چې سلطان ولې پولیسو ودراوه، د هغه په جیب کې څه وه او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
دا سردار خدای وهلی څه شو؟
سلام علیکم سلطانه.
وعلیکم سلام سرداره، ته یې؟
هو زه یم، بل څوک ستا د شپېلګي په مانا پوهېږي.
دومره پنډه بړستنه دې اغوستې ده چې مېږ نه پېژندل کېږي نه.
ته اوس دا خبرې پرېږده، ژر بوری را که داسی نوی چی جوگیدار موینی.
سو بوری درکم؟
پینزه بوری را که دشافخانه نور موتادینی هم خواری.
دشافخانه موتادین خوب خبر نوی چی نایی رو این زشافخانه تر آورم؟
نه هیچو خبر ندی.
موتا تا نوی چی نایی رو این هم کمک کوی؟
دا پوښتنه یې څو څووار رانه کړې ده، خو زه نه ورته وایم.
ګوره څوک خبر نه شي، که خبر شول په لوی جنجال بخته شو.
یاره رښتیا هم که خبر شول سخته سزا به راکړي. وایي موږ په شفاخانه کې د معتادینو علاج کوو او تاسې نشي مواد ورته راوړئ.
دومره مه ډارېږه، ما ته د تېښتې لارې را معلومې دي.
تا ته به لارې در معلومې وي، خو موږ به تباه کې اوس لا ښه یو. ښه غوړه مړۍ را رسېږي، ښه تاوده یو. هغه په شنه یخ کې په لښتیو کې د ژوند هېر شو.
ما چې څه هېر شو هغه هېر شو، اوس خو ښه یو. دلته هم آرام اوسېږو او هم پیسې ګټو.
اوس د ګټې خبرې پرېږده، ژر بوډۍ راکړه.
ته اول پیسې راکړه، بیا به زه بوډۍ درکړم.
دا دې پیسې در واخله.
نه دې ته هم بوډۍ در واخله.
والکانو تاسو دلته په تیاره کې څه کوئ؟
هغه د چوکیدار راغی. سما ده زبای روین پت کرم تمانده کچی چوکی دار دیو نوینی.
سما ده زبای لارم.
حالا که ادره که چی رزی؟
من ده زب شفاخانه تزم.
کبی شفاخانه تزی؟
ام ده ده موتادین و نیلاج شفاخانه تزم.
پا شفاخانه کسه که؟
من ده زب اصل قصه دستی ده چه زه معتادیم. چو میاشتی کیگی چه هم دلت بستریم. دیو ضروری کال پاره گور دت نلیم. اوس رقلم شفاخانی تزم.
بستری ناروغان خو اجازه نلری چه کور تلرش. خام اخا سخبر اشتا اوس با معلومشی.
ایس خبرم نشتا قماندن زیب گور دت نلیم.
تو اوس لپولیسو سر چاله کی کوی؟ را دی خواشه چه تلاشی دیکم.
نه تلاشی میکم.
لاسونه پورته که؟
نه لاسونه می پورته کرن.
تو درگه زیده جیبونه تلاشی کم. تو درگه دا بل جیب ده هم او گورم. دا چه دی؟ خا دا شفاخانه تا دی هیروینو پوره وده؟
کماندان سیب دا هیروین زمان ندی. نپویگم چه چه زمان پا جیب کرا چه ولی دی.
دا پا شفاخانه که چه معتادین نشه کهی نشه مواد تور تر آوده؟ تیز شرم نلاره؟ دلته د معتادینو علاج کیږي او ته بیرته په نشو اخته کوې.
قومندان صاحب نه ظلمې خوشی که بیا دا کار نه کوم.
لاسونه شاته واړوه، ډېرې خبرې مه کوه.
قومندان صاحب زه بېګناه یم، ما خوشی که.
چپ شه خاینه، د نشۍ موادو قاچاق کوې، او بیا وای چې زه بې ګناه یم. تر دې بله لویه ګناه شته چې په شفخانه کې نشي مواد خرڅوې؟ درځه مخکې شه چې د پولیسو اوځې ته ځو.
قومندان صاحب، زه پول شاغولولی وم، بیا دا کار نه کوم.
دا خبرې بیا په محکمه کې وکړه، درځه مخکې شه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی ته دا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.